د تعلیم القرآن اسلامي راډیو محترم او اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشاله يم چې زل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مشرفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر شوست. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو أجر عظيم دركي چه دا قرانو مسلمان ورونو كشتني مؤخستي او د جواب لپاره مو خدمت مو قامت را کړی.
ډیره مننه محترم مفتی صاحب، کوم خوشوی را بسود او دلم خلور.
مهرباني وکي قاری صاحب.
جزاکم الله. بله،
السلام
علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهرباني وکي، خپل نوم را وښایئ. عبدالحکیم صاحب، درته سره اغلاس وای او خلاصون در خبرونه ده. مهرباني وکي خپل شری پښتنو مطرح کی.
ما ته مشکل کې څه دی؟ ما دا د غوې کې څه چې د مشکل څخه خلاصون کې زه به زړه سي خلاصوم. نو یو څه هغه ورته یو په کور کې مڅه کو د خپل تر کول باندې خیرات کیږي.
محترم مفتی صاحب، تاسو او حکیم ورور پښتنه واوریدل، مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب ووایست.
د دغه پښتنې په جواب کې باید ووایم چې د نظر لپاره که چا پیسې ایښي وي، که د پسه حلالول او هر صدقه چې وي، نو د دې مصرف د زکات دی. یعنی زکات چې چاته جایز وو، د نظر پیسې هم هغه چاته جایز دی. او د زکات پیسې چې چاته جایز نه وي، د نظر پیسې او د نظر صدقه دا هم هغه ته جایز نه دی. ګوره، زکات اصولو فروع ته نه دی جایز. پلار، مور، انا، نیکه، زوی، لور، د زوی زوی، د زوی لور، د لور اولاد، دا اصول او فروع بولي. د نظر پیسې هم دغه کسانو ته نه سي ورکولی. زکات و اغنیاو ته جایز نه دی، د نظر پیسې به اغنیاو ته نه ورکوي. حاصل دا چې چاته د زکات پیسې ورکول جایز وي، د نظر پیسې و هغه ته ورکول جایز. چاته چې د زکات پیسې ورکول جایز نه وي، هغه ته د نظر پیسې ورکول جایز نه دي. ستا اولادونه ته د زکات پیسې نه سي پخوړلی، د نظر پیسې هم نه سي پخوړلی. ردی محتار لیکي: وهو مصرف ايضا لصدقه الفطر والكفاره والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبه. الدر المختار وحشي ابن عابدين، جلد ام صفحه 309، تابع دار الفكر، بيروت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله. زبل اوريدون كده. بله،
السلام عليكم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهرباني وکي، خپل نوم را وښایئ. جنتی سي جوړ وسه، تم ستلی مسه، که مهرباني وکي خپل نوم را وښایئ. ګران صاحب، د دامان څخه درته سره اغلاس وایو، خلاصون لار خپرونه ده. مهرباني وکي خپل شری پښتنو مطرح کړئ.
زه هر وخت د مختم په دغه کې په ویتر کې دغه وایم، دغه سرتونه وایم.
ګران صاحب، ستاسو پوښتنه واورېدل، ستاسو څخه ډېره مننه. محترم مفتی صاحب، تاسو د ګران ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که د دوی پوښتنې ته جواب ووایئ.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې مشکات المصابيح پر رقم 1290 باندې یو حدیث را نقل کړی دی. د حدیث الفاظ داسې دي: وعن عبد العزيز بن جريج قال سألنا عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة يقول هو الله أحد الحديث. عبد العزيز بن جريج صاحب فرمائی مجد عائشه بی بی رضی اللہ عنہا څخه پوښتنه وکړه چې پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پویتر کی کم تلاوت کاوه. دې مبارکی بی بی په جواب کې وفرمایل چې پیغمبر علیہ السلام په اول رکعت کې سبح اسم ربک الاعلى وایا، په دوهم رکعت کې قل یا ایها الکافرون وایا، په دریم رکعت کې قل هو الله احد وایا. دا عمل د پیغمبر علیہ السلام څخه ثابت دی. خزمش د مذهب کتابونه دا وایي چې د پیغمبر علیه السلام د دغه عمل په تعامل یا د دغه او امر په تعامل باندې کله کله ویل شدي، خو دوام ور باندې نه دی شه، ځکه بیا د خلکو ذهن ته دا خبره راځي چې دا عمل واجب دی. نو دوامدار ای مه وایه دغه صورتونه، کله کله ای وایه. تحفة الفقهاء لیکي ولا ينبغي ان يقرا سوره معينه على الدوام لأن الفرض هو مطلق القراءة بقوله تعالى ما تيسر من القرآن، والتعين على الدوام يفضي إلى أن يعتقده بعض الناس واجبا وإنه لا يجوز. لكن قد ورد عن النبي عليه السلام أنه قرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. فمن قرأ هكذلك أحيانا يكون حسنا ولكن لا يواظب عليه على ما ذكرنا. تحفة الفقهاء جل أول سبحاد وسونة تابع دار الكتب العلمية بيروت لبنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتشاب زبل أوريدون كتا
بلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرباني وكي خبال نمرا وشاس خیر سی جوړ وسی سلامت اوسې. خپل نوم را وښایست. عبدالمالک صاحب درته سره غلاس وایو. مهرباني وکړئ د خلاصون لار خبرونه د خپل شریف سره نو مطرح کی. جزاکم الله خیر سی محترم مفتی صاحب. تاسو د عبدالمالک ورور پښتنه واورېدل. مهرباني وکړئ که دوی پښتنه ته جواب ووایست.
دا دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې غوماشه چې د چا پر لاس باندې کښینی او د وینې څخه ډکه سي او بیا وینه پر هغه ځای ماته سي او داس نه دی مات. حلبی په صفحه 136 کې لیکي و اما الذباب او البعوض او البراغیث و نحوها فانه اذا مص و امتلا دما لا ينقض لانه غیر سائل. دور مختار په اول جل صفحه 136 کې داسې لیکي وإلا ورست بيالك لا ينقضوا كبعوض وذباب كما في الخانية لعدم الدم المسبوح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زوبل بشتنيته. بله سلامت وسي. مرباني خبل نمرا ورشايس او دكما زي مؤلك نيوالي
مانمي غسلا عليكم اذا كنار ولاتنا نيوالي
عزت الله صاحب چشې دروشي
المنځه
شرطونه دیر سایز ته لاجان استا سپشتنه واورې رسول تاسو څخه ډیره مننه. السلام علیکم ورحمۃ الله. محترم افتی صاحب تاسو د ایزو لاور پشتنه واورې دل مهرباني وکړئ که لطفاً د دې پشتنه ته جواب ووایست.
دا دغه اورور د پشتنه په جواب کې باید وایم چې د المنځه شرطونه خورا اوږد بحث دی. هر شرط ای مستقل باب دی. خو زه به په لنډو ټکو کې درته وایم چې د المنځه د پاره څو شرطونه دي. او داس تازه کول دی یاو تاو داس که او بنی بیا تیمم دی یا قادر پر او داس بانی نی پر استعمال دو بو بیا تیمم دی. دا بدن پاکوالی دی عورت پوچول دی دا یه دره دا جامعه پاکوالی دی دا یه چلور قبله تا مخامخ که دل دی دا یه پینزه او دا حق زای پاکوالی دی پر کمزای چلمونز کی شد دا یه شپاش او دا وقتونو او معرفت تا اوقاتو دی دا یه اوه نیت دل منزه دا پار دا اته. دا ار یو بیا خورا دیر مسائل لری او ار یو اوجد بحث دی. خو پا لندو توکو کی دا غدل منزه شرطو ندی. بحر رائق جل اول صبحه دا 281 خنی ولی تر 386 پوری دا تبسلی بحث را خستی دی. تابع دار الكتوب الاسلامی بیروت. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب چو بل اوریدون کیتا بله
السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مهربانی خپل نوم راوښست
مننه
حبیب الله خپلواک صاحب د دن ولسوالی څخه درته شراغلاس وایو خلاصون لار خبرونه د مهربانی وکي خپل شری پښتن نوم مطرح کی
مننه شغل مولوی صاحب ته سلام عام او پښتن به دا چې خوښ ته په سلا د خپل کولا مو تشکنځن کول یا بد رد سلا دا سوال چې هغه نه یی په شلا دغه دغه پرشتون کې هغه تشکنځل کول یا بد رد ویل څومره اسلام نه نظر ګناه لري
څومره ګناه ده خصوصا خوښ ته درشه خپل وخت سب تاسو شریف شتنه و رسول سب څخه ډېر مننه السلام علیکم محترم مفتی سب تاسو د خپل وخت سب شتنه و رسول مهرباني وکړئ که لطفاً دې پښتنې ته جواب وایست
دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې یوازې خواښ نه بلکې هر چا تشکنځل کول کبیره ګناه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی مؤمن ندی مؤمن شان دا ندی چا غ تعن و یون کی پر چا لعنت وای چا تسپکی خبری کی چا تشکنزل کی دا د مؤمن کار ندی بل روایت چا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت کړی دی و پیغمبر علیه السلام فرمای من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله هل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه پیغمبر علیه السلام فرمای و اذا كبيره گنه نو سخه و گنا داد چ چوک مور پلار تشکنزل کی صحابه و عرض و کی چ یا رسول الله آی سړی به هم چ مور پلار تشکنزل کی پیغمبر علیه السلام وتلو یو سړی د چا پلار تشکنځل کی هغه د پلار تشکنځل کی یو څوک د یو چا مور شکنځي هغه د مور شکنځي د خپل مور پلار تشکنځل سو ته حدیث بخاری او مسلم دواړو روایت کړی دی متفق علیه نو شکنځل کول کبیره ګناه ده او هغه څوک چې د سړی تریبي هغه څوک چې د سړی د دائمی محرمات څخه وی دی ته بیا شکنځل کول په ګناه کې تر هغه سختي لکه عام خلکو ته چوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زوبل اوزون كده بله
السلام عليكم
وعليكم السلام سلامت و سي مهرباني خپل نوم راوښيست
وتاولان درغنده اوسه
اتاولا صاحب در اغنده اوسه خضر تر سره اغلاس وایو خلاصون لار خبرونه ده مهرباني وکي خپل شریف سره نوم مطرح کی
د
سورۃ التسبیح المنذر ته تشریح کی ستاسو څخه ډیر مننه السلام علیکم ورحمت الله محترم مفتي صاحب تاسو دا تاولا رور پښتنه والد مهرباني وکي که لطفا ورته جواب وایست
دا دا پښتنه په جواب کې باید وایم چې یو اوږد حدیث دی د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه څخه هغه کې د صلات تسبیح بشپړه طریقه بیان شوی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم او عباس رضی الله عنه ته فرمایل اسمع کا اے عباس آیا زتا ته یو تحفه درکم یو بخشش وکړم یو شی درته وشیم او تا د لسو شیانو مالک جوړ کړم که دغه کار وکړې الله جل جلاله به ستا ټول ګنهونه وبخشي مخکې دي که وروسته دي زاړه دي او که نوي دي په خطا وي که په قصد سره وي لوی ګنهونه وي او که کوچني ګنهونه وي په پټه وي که په ښکاره وي هغه عمل داد څلور رکعته په داسې ډول وکړه کله چې جنیت وتړی تر سبحانک اللهم ورسته پنځلس ځلې دا کلمه ووایه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا به اعوذ بالله و بسم الله او سورت ووایه کله چې دې اعوذ بالله و بسم الله او سورت خلاص کړل الحمدلله دې وویل اعوذ بالله و بسم الله دې وویل الحمدلله دې وویل سورت دې ووایه رکوع ته لا نه تللې پنځلس ځلې به بیا دا کلمه ووایه بیا به رکوع ته ولاړ سي په رکوع کښې به تسبیح درې ځلې ووایه او بیا به دغه کلمه لس ځلې ووایه بیا چې کله د رکوع څخه پورته سولې سم دم ودرېدلې سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وویل لس ځلې به بیا دغه کلمه ووایه بیا به سجدې ته ولاړ سې په سجده کې درې ځلې تسبیح وویل بیا به لس ځلې دا کلمه ووایه کله چې د سجدې څخه راپورته سولې یعنی د دوو سجدو په منځ کې به کښېنې بیا به لس ځلې دا کلمه ووایه بیا به دوهمې سجدې ته ولاړ سې په دوهمه سجده کې به د سجدې تر تسبیح وروسته بیا لس ځلې دا کلمه ووایه او کله چې د دوهمې سجدې څخه پورته سولې دوهم رکعت ته ولاړ سولې دوهم رکعت په بیا پر داغه ترتیب باندې وکي. ګوره په یو رکعت کې 15 بیا واره کیږي، په دوه رکعتو کې یو نیم سل واره کیږي، او په څلور رکعتو کې 300 واره کیږي. دغه 300 واره دغه تسبیحات ویل دا د صلات تسبیح د لمانځه طریقه ده، او دا د حدیث مفهوم و چې ما تاته وایي. نور اړوند مسائل کتابونو را نقل کړي دي، بحر جلد ام صفحات 2 رج موتار جلد اول صفحه 500 تبع رشیدیه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاكم الله محترم مفتی صاحب زوم بل اوریدم کته. بله
السلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مهربانی خپل نمره وښه است.
من عبدالهادی ز ګولغه مبارک زیارت خصیص سره په تماس کې
عبدالهادی صاحب درته سره غلاس و یو خراسان لار خبرونه ده. مهرباني وکړئ خپل شری پښتن نوم تر
پښتنه مې داسې ده چې د جمهوریت صاحب څخه چې مثال سره څخه یا ځکه په شت شي هغه نظری دغه اعتقاد یې نو سره څخه په شت شي نو خو بیا ورسره چې د قضایي راګرځي د اعتقاد پروژې به سره ګرځي کدا روژې د مثال نورې قضایي روژې پر د باندې باندې یا نورې نظری روژې د په دغه اعتقاد کې نشي نو دغه اعتقاد سره دغه روژې څه چې او که روژې د کله اعتقاد خپل نورې روژې وایي.
محترم مفتي صاحب تاسو د عبدالهادي ورور پښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ کړئ په مرته جواب وایس.
دا دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید وایم چې د رمضان المبارک په اخر لسو ورځو کې چې چا اعتکاف کړی وي نو دریم ورځ یا څلورم یا پنځم ورځ اعتکاف مات کی. دغه لس ورځې اعتکاف سنت دی او دا اعتکاف واجب نه دی. نو کله چې د اعتکاف مات کی په کوم ورځ چې اعتکاف مات کی د دغه یوې ورځې قضا به راګرځي. کله چې قضا راګرځي بیا د خوښه به د کال په جریان کې دا یوه ورځ اعتکاف کی نپلی روژه وسره نیسي، او کچیر راتلونکي کال یې بیا په روژه کې را په بل روژه کې راګرځي د خوښه به. او کچیر چا اعتکاف پر ځان باندې نظر کړی وي که معین وي که غیر معین. معین دا چې ټاکلی ورځې ورته ایشي، او غیر معین دا وي چې ټاکلی ورځې یې نه ورته ایشي. دغه اعتکاف راګرځول پر ده باندې لازم دي. او دا چې که روژې هم ورسره نظر کړي وي نو بیا خو به روژې هم ورسره نیسي، او که بې روژو اعتکاف نظر کړی و یعنی اعتکاف د روژې سره هم کېدای سي، بدون روژې هم کېدای سي. خو هغه رمضاني اعتکاف د هغه ورځې قضا پر دستا چې د اعتکاف پکښې مات کړی دي دغه سره به روژه نیسي. احسن الفتاوا جلد 3 صفحه 11. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اوریدونکو ته. بله
السلام علیکم. یو شیخ بخیر
سلامت وسی. و علیکم السلام. مهربانی خپل نوم را وښایس.
نن په زحمت دی د ارګه څخه سره په تماس کې ما ده
خپل نوم خبرونه ده. او په زحمت صاحب خلاصون لار خبرونه تعلیم القرآن رادیو ده. مهربانی وکي خپل شری پښتو نوم مطرح دی.
د محترم مولوی صاحب خپل
دا چې په مسقاله درتین سره حساب کیږي او په زمن کې ورسره په اوداسو په لمانځه باندې ګناهونه بخښل کیږي نو بیا د زری حساب یې څنګه کیږي داسې به وایي انشاء الله. پس احمد صاحب څخه ډېره مننه. سلام محترم مفتی صاحب تاسو ده پس احمد ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب ووایاست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د مثقال ذرتین د حساب معنی دا ده. الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې فرمایي ومن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. یو څوک کچیری یو زره عمل د شر وکي دغه حساب الله وسره وکي، که یو زره عمل د خیر وکي دغه حساب الله وسره وکي. یو سړی چې ګناهونه کړي صغیره ګناهونه یې کړي هغه الله عز وجل ورمعاف کی د لمانځه او د اوداسه له برکته یا د نورو نیکو اعمالو له برکته او کبیره ګناهونه په توبه باندې معاف سي. دا د عملنامې څخه پاک سو، د دې حساب یې نسته، ځکه دا خو نور شر پاک نه سو. الله عز وجل فرمایي ومن یعمل مثقال ذره خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذره شرا یرا. یو څوک چې شر وکي او د ده پر ذمه پاتې وي هغه به وویني، نو شر خو اوس نور پاته نه سو، محو سو د ده څخه. نو لهذا کم ګناهونه چې په توبه معاف سي، کم ګناهونه چې د نیکو اعمالو په وجه باندې الله وبخشي، صغیره ګناهونه وبخشي، د دې حساب بیا نسته، ځکه چې دا اعمال نور د ده د عملنامې څخه ایسته سوه. کم اعمال چې پاته دي د هغو به ذره ذره حساب وسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاکم اللہ محترم مفتی صاحب زبل اوریدونکو. بلے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہربانی خپل نوم راوښیاس.
محمد سلیم د مهینې او نایت خبره.
محمد سلیم صاحب درته سره خلاص وایو، خلاص الله خبرونه ده. مهربانی وکي خپل شریف پښتو نوم مطرح کی.
ما راځم دې تاسو مستر دا او مارک ما د مسجد پوج په مسجد کې لمن سره کم یو څه د مسجد او د فکر د کژې پکښ اواري هغه مسجد کې سړی لمن وکي کیا
مسجد چې کوج وی په هغه کې لمن صحت لري او کنه
و د و درې دا استعمال دې جوړ کړی دي مسجد تاسو کاغذ جوړ کړی دي نو چې یو نیم خلک واځ هغه د پخ سری دا یو نیم خلک کاغذ پخ دی ولاړی.
شادس محمد سلیم صاحب تاسو شریف شتنه واره رسول تاسو څخه ډیر مننه. السلام علیکم محترم مفتی صاحب. تاسو د محمد سلیم ورور پښتنه واورېده، مهرباني وکړئ که د دوی پوښتنې ته شرعي جواب ووایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې اصلا خو د مسجد کوژوالي او سیدوالي ته اعتبار نسته، اعتبار خو قبلې ته دی. دا د مسجد کوژوالي او د سیدوالي خبره چې خلک کوي دا خو په دې لحاظ باندې کوي چې وایي قبلې ته سیدس. نو اوس زه ستاسو دا پوښتنه کوم چې دا مسجد کوژ دی، د دې مطلب ستا څه دی؟ د قبلې څه کوژ دی او که پر لمر لویده طرف باندې سیده نه دی؟ دا خو فرق کوي. ګوره دا زموږ افغانستان هیواد دا د استوا د خط څخه د شمال طرف ته واقع دی. موږ باید مغرب طرف ته سیده نه ودرېږو، لږ پر دې چپت طرف باندې مائل ودریش. نو هغه مسجد چې پر قبله نما جوړ سي هغه اتمن به سیدا پر غرب باندې سیدا نه، بلکې لږ به کوژ. نو اوس زه نه پوهېږم چې ستا مطلب دا دی چې دا مسجد کوژ دی د قبلې څخه کوژ دی او که دغه د غرب طرف څخه لږ کوژ. دا یوه خبره. که چیرې د قبلې څخه کوژ او تا قبله په قبله نما معلومه کړي یا کومه بله وسیله لري یا کوم بل معلومات وي درته او بیا دې ورسره کتلی چې مسجد کوژ دی، نو په مسجد کې خو لمونځ وکړه، بیا چې مسجد پر کوم طرف کوژ پر هغه طرف لږ مایل ودرېږه دی بل طرف ته، دا خو پروا نه کوي. او که چیرې ستا مقصد دا وي چې پر غرب باندې سیده نه دی، نو قبله خو د غرب پر طرف باندې سیده نه ده، لږ کږه ده. دا زموږ په افغانستان کې هغه هیوادونه چې د استوا د خط څخه د شمال طرف ته ډیر لري پراته دي هغو دپاره بیا ډیره کژه ده، یعنې هغه بیا ډیر وچپه طرف ته کاژه لمونځ کوي. هغه طرف چې د استوا د خط څخه پر جنوب طرف ډیر لري هغه هیوادونه پراته دي هغه پر رسته طرف باندې ډیر کاژه لمونځ کوي. خپله په مدینه منوره کې بیا لمونځ و جنوب طرف ته کیږي. نو قبله چې کوم طرف دي هغه طرف ته برابرېدل پکار دي. دا نه ده برابره چې مسجد دې طرف ته سیده سو یا دې طرف ته سیده سو، قبلې ته باید سیده سي، که کوژ راځي که سیده راځي. او درېیمه خبره لا دا ده چې زموږ پر مذهب باندې عین قبله شرط نه ده، جهت د قبلې شرط دی. یعنی دا که یو څوک د جنوب و د شمال په منځ کې د غرب طرف ته ودرېږي، بس د هغه جهت د قبلې صحیح دی، لمونځ یې صحیح دی، جهت به نه بدلي. عین کعبه نه ده شرط، جهت د قبلې شرط. نو که لږ طرف دوری کوژ وي، لږ طرف دوره کوژ وي، چې د جنوب او د شمال په منځ کې وي، د غرب طرف ته وي، بس قبله صحیح ده، لمونځ یې صحیح دی. بحر لیکي قال رحمه الله واستقبال القبله لقوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام اي نحوه وجهته. قال رحمه الله فللمكي فرضه اصابه عينها اي عين الكعبه لأنه يمكنه إصابة عينها بيقين، ولا فرق بين أن يكون بينه وبينه حائل من جدار أو لم يكن، حتى لو اجتهد وصلى وبان خطوءه يعيد على ما ذكره الرازي رحمه الله. وذكر ابن رستم عن محمد أنه لا إعادة عليه، قال وهو الأقيس لأنه أتى بما في وسعة فلا يكلف بما زاد عليه. وعلى هذا إذا صلى في موضع عرف القبلة فيه بيقين بالنص كالمدينة. قال رحمه الله ولغيره إصابة جهتها، أي لغير المكي فرضه إصابة جهة الكعبة، وهو قول عامة المشايخ وهو الصحيح. بحر جل أول صفحة يوصل يوم، تابع المطبعة الكبرى الأميرية بولاق القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي ساز نوزو شر محمد پشتنه کړی ده دیوې زکات باید کوم کسان ته ورکول سي، یعنی دا چې د زکات مستحقین په اسلام کې څوک دي؟
دا دغه پشتنه په جواب کې باید وایم چې زکات به هغه چاته ورکوي چې هغه مسکین وي، یعنی د نصاب مالک نه وي. زکات اخستون کې بسید نه وي. زکات اخستون کې که نابالغ وو مور پلار به شتمن نه وي، البته که پلار مسکین و بیا نابالغ ته هم زکات ورکول جایز. زکات اخستون کی به مسلمان وي، زکات اخستون کی به د زکات ورکون کی د اصول او د فروع څخه نه وي. یعنی دا چې پلار مور انا نیکه دا اصول دي، او فروع لکه زوی لور د زوی اولاد د لور اولاد دا به نه وي. د دې څخه آخوا نورو کسان ته جایز، ورور ته جایز دي، اکا ته جایز دي، ماما ته جایز دي، خور ته جایز دي، وراره ته جایز دي، نور مساکین او میرمنې ته هم جایز نه دي چې خاوند یې میرمنې ته ورکي، میرمنې یې خاوند ته ورکي. هندیا جل اول صفحه یو سل نه اتیا، بحر جل دوم صفحه 244، شامی جل دوم صفحه 350. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
د تعلیم القرآن رادیو محترم اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د خلاصون لارې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه سالم محمد اسلامل ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، تاسو پر لوی او لایزال رب سپارم. پاته وخت مو په خیر.